السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي نن د دوشنبه ورځ ده د وجی اسمبلی 28مه د سپتمبر 19مه د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي طالبان د خپلو غړو د کړنو په وړاندې مسؤلیت لري هغه دا مطلب په پنجشیر کې له محاکمې پرته د وژنو په باب د راپورونو تر خپرېدو وروسته څرګند کړی بنت پرون ناوخته په یوه ټویټ کې ویلي څېړنې او هر ډول قانوني تعقیب باید په واقعي ډول د نړیوالو معیارونو له مخې ترسره سي تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ ویلي و چې د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې طالبانو په وروستیو کې په پنجشیر کې د مقاومت جبهې ځینې اسیران په صحرایي محاکمه کې په ډزو وژلي د هلمند ولایت ځینې اوسیدونکي وایي په مرکز لشکرګاه کې د یوه کور د تلاشۍ پر مهال د کورنۍ د غړو او طالبانو ترمنځ په لفظي شخړې کې د طالبانو په ډزو دوی مېرمنې وژل سوي او شپږ نور کسان ټپیان سوي چې دوی ماشومان دي د دغو کسانو په وینا دغه پیښه د یکشنبې ماپښین په بست کلا سیمه کې سوې ده د پیښې انګیزه معلومه نه ده په هلمند کې د طالبانو مسؤولان د کور پر کور تلاشۍ خبره تاییدوي خو د پرونۍ پیښې په اړه څه نه وایي د امریکا متحده ایالاتونو ته د شاوخوا 80,000 افغان کډوالو پر رسیدو سره د امریکا د کډوالو اداره تر سخت فشار لاندې ده او هڅه کوي چې اضافي کارکونکي وګماري او نوي دفترونه پرانیزي امریکا لسګونه زره افغانان پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دو سره له افغانستانه وویستل اوس انتقاد پر دی دی چې د دغو کسانو د دایمي استوګنې لپاره کافي امکانات او بشري قوه نسته ایرانی رسنیو پرون یکشنبه راپور ورکړی چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د محسا امینی له کورنۍ سره اړیکه نیولې او ژمنه یې کړې چې د دوی د لور د مړینې د پلټونو ژمنه یې کړې ده محسا امینی تیره سېشنبه د پولیسو لخوا ونیول سوه او درې ورځې وروسته په کوما حالت کې روغتون ته ورسول سوه او هلته یې ساه ورکړه د راپورونو پر اساس هغه څو واره پر سر وهل سوی او له همدې کبله یې ساه ورکړې ده خو پولیسو ویلي چې د محسا زړه درېدلی و د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون یکشنبه وویل چې امریکایي ځواکونه به د چین د تهاجم په وړاندې د تایوان دفاع وکړي خو سپینې ماڼۍ ویلي چې د واشنګټن پالیسي په دې برخه کې بدله سوې نه ده د سی بی ایس ټلویزیون په 60 منټس پروګرام کې له ولسمشر بایدن پوښتنه وسوه چې آیا امریکایي پوځیان به د تایوان دفاع وکړي ولسمشر بایدن وویل که کومه بې ساري حمله وسوه هو دا لومړی ځل نه دی چې بایدن وایي امریکایي ځواکونه به د چین او تایوان ترمنځ په احتمالي جګړه کې برخه واخلي خو سپینې ماڼۍ هڅه کوي چې تر دغو څرګندونو وروسته له تبصرو ډډه وکړي واشنګټن له تایوان سره ډیپلوماتیک اړیکې په 1990 کال کې پرې کړې د آسیا له 20 کلونو د کم عمره فوټبال اتلولیزو سیالیو په غوراوي پړاو کې افغانستان یو پر 0 له فلیپین ماتې وخوړه د آسیا د 20 کلونو کم عمره فوټبال غوراوي لوبې په عمان کې روانې دي افغانستان په بیګانی ماتې سره له مخکې تاګه پاتې سو افغان ټیم مخکې کوربه عمان ته یو پر 0 ماتې ورکړې وه او هیله درلوده چې د فلیپین په ماتولو سره بل پړاو ته لاره پیدا کړي خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل د دې اوسه خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ویلي د نجونو شونځي باید سم د لاسه پرانستل شي
ټول مایوسه یو هیله کوم چې زر تر زره د نجونو شونځي خلاص کړي خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کړي
په تعلیمي برخه کې د پروتو ستونزو په اړه د پوهنې وزارت له پخواني ویان سره مرکه هم خبرو
ډېرو لوسارو د افغانستان کې لکه اوس چې څنګه طالبان شپږم ټولګي پورته زده کړو ته اجازه نه ورکوي دغه رقم یې په کلیوالو سیمو کې له کلونو راهیسې موږ خویندو ته شپږم ټولګي پورته زده کړې حق نه ورکو
طالبانو ځینو مخکنیو ښځینه پولیسو ته ویلي چې بیرته د کور په کور تلاشي په برخه کې ورسره همکاري پیل کړي
موږ ته ویلي چې خپل عزت وساتي لکه موږ عزت ساتي خپل په حجاب ځو راځي
په غزنی کې د مالدارانو په غواګانو کې مرضونه لګېدلي
دا د موږ فارم د دې کې غټه غټه زیاتې وای ولاړې ټولې ستاسو غوي نو بعضې موږ ولې په غان کې د اوس کلن د مو تاسو نه د غو مرزه د کوارې ټول شي خاري
قرغزستان کې نن دوشنبه ملي ماتم اعلان شوی د یو وجل سیبي سرتیری مور وایي
ده سویمی آن ده ماشوم تو به نظامی ستکری خوخی دی زکی پا بشکی که لوری پوزی ستکری وکری
دخ پروانی پا دوائی منی مایی که در 3 ساعت پروگرام تریجی
در دی شیبی
ده آزادی رادیو خبری تولگه
ورزو ده پروگرام درا پرونو برخیتا د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ویلي چې د نجونو ښوونځي باید سم د لاسه پرانیستل سي. بنت پرون لږ پژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو د یو کال پوره کېدو په مناسبت په یو ټویټ کې دا خبره کړې ده. د طالبانو د بندیز پر اساس شاوخوا 1.5 میلیون نجونې له زده کړو محرومې دي. سپیب الله ستانکزی او نور تفصیل.
ریچارډ بنت وایي بس دی، یوه بله ورځ هم باید ښوونځي نوي تړلي. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ښاغلي بنت په خپل ټویټري بیان کې زیاته کړې چې ښوونځي باید د ټولو ماشومانو په مخ پرانیستي وي. هغه په افغانستان کې نجونو او هلکانو ته د مساوي زده کړو د حق د ورکړې غوښتنه کړې ده. پرون له هغه وخته چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د طالبانو لخوا تړل شوي یو کال پوره شو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش هم په یو پیغام کې ویلي په تېر یو کال کې د افغان نجونو د زده کړو له لاسه تللی فرصت جبران کیږي نه. د تیر جمهوري نظام پر مهال د بشري حقونو د کمیسیون مشر شهرزاد اکبر په خپل ټویټر لیکلي، یو کال کېږي چې طالبانو د نجونو متوسطي او لیسي ښوونځي تړلي. ولې دا بې عدالتي چې په نړۍ کې ساری نه لري له نیمې نړۍ یعنی ښځو سره د طالبانو له دښمنۍ پرته نور څه دلیل لرلی شي؟ د تیر جمهوري نظام پر مهال د پوهنې وزارت ویاند کبیر اقمل د هغو نجونو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل چې اوس د طالبانو لخوا له ښوونځیو محرومې ګرځول شوي.
1.5 میلیون ډېرې هغه راجستر شوي نجونې چې پخوا په متوسطه او لیسه ښوونځیو کې وو هغوی له زده کړو محرومې دي، او له دنه په لوړه کچه هغه نجونې چې لاله پخوانه ښوونځیو ته نه تللی هغه له زده کړو نه محرومې دي. چې په دې ډول سره زموږ میلیونونه خویندې او لوڼې
لوګر اوسیدونکو او د یولسم ټولګي زده کوونکو امینه یو له هغو میلیونو نجونو د چې طالبانو یې ښوونځي ورتړل.
ټول مایوس یو، هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي. زده کړې زموږ اسلامي حق ده، باید موږ ته دا حق راکړل شي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یک شنبه د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو د یو کلنۍ په مناسبت د ازادي راډیو پوښتنې بې ځوابه پرېښودي. خو مخکې طالب چارواکو له هغې ډلې د دوی د پوهنې سرپرست وزیر نور الله منیر د ښوونځیو د تړلو مسله په خلکو تړلې وه او ویلې چې خلک نه غواړي خپلې ځوانې لوڼې ښوونځیو ته واستوي. د دې خبرو په غبرګون ګڼ خلک او سپینګیري په لاریونو وتل او ویلې چې دوی غواړي ښوونځي پرانستل شي.
ومردل چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ویلي چې د ټولو نجونو پر مخ باید ښوونځي سم د لاسه پرانیستل سي. د جمهوري نظام پر مهال د پوهنې وزارت یو چارواکی وایي طالبانو د 1.5 میلیون نجونو د زده کړو مخه نیولې ده. کبیر حقمل په تیر نظام کې د پوهنې وزارت ویاند وو. هغه له ازادي راډیو سره په مرکه کې زیاته کړه چې د طالبانو د چارواکو د ادعاو په خلاف خلک په لورو پرتو سیمو کې د نجونو له تعلیم سره هیڅ مخالفت نه لري.
موږ په ټوله کې په افغانستان کې له 4 میلیونو نه ډېرې ښځینه زده کوونکې لرو. شاوخوا 2.5 میلیونه د دوی په ابتدایي ښوونځیو کې دي. 3.5 میلیون ډېرې د دوی په متوسطه او لیسه دورو کې دي. متاسفانه زموږ له پخوانه هم په لیسې دورې کې د نجونو کم پخت محسوسیده. کله به چې نجونې مشرانه کېدلې په ځینو سیمو کې یا په ځینو منطقو کې هغوی به ښوونځي پرېښودل، او بیا په ډېرو سیمو کې د طالبانو له لاسه زموږ ښځینه ښوونځي تړلي وو. خصوصا د تیرو 4-5 کلونو راهیسې په ډېرو ولسوالیو د افغانستان کې لکه اوس چې څنګه طالبان شپږم ټولګي پورته زده کړو ته اجازه نه ورکوي، دغه رقم یې په کلیوالو سیمو کې له کلونو راهیسې موږ خویندو ته له شپږم ټولګي پورته زده کړې حق نه ورکو. نو د همدې لحاظ موږ شاوخوا 1.5 میلیونو ډېرې هغه راجستر شوي نجونې چې پخوا په متوسطه او لیسه ښوونځیو کې وو هغوی له زده کړو محرومې دي، او له دنه په لوړه کچه هغه نجونې چې لاله پخوانه ښوونځیو ته نه تللې هغه له زده کړو نه محرومې دي. چې په دې ډول سره زموږ میلیونونه خویندې او لوڼې همدا اوس ښوونځیو ته نه ځي او متاسفانه په کور ناست دي.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر ویل چې ګواکې خلک نه غواړي چې خپل ځوانې لوڼې واسطې. تاسو به چې له خلکو سره په تماس کې وي، آیا واقعا دغه سي مسله په لرو پرتو سیمو کې کنه؟
موږ د افغانستان مختلفو سیمو ته سفرونه کړي دي. موږ په غونډو کې برخه اخیستي، له مشرانو سره مو کتلي، له خویندو سره مو کتلي، له مورګانو سره مو کتلي. خدای شاهد ته چې څوک د افغانستان ټولنې سره شناخت لري، افغان ټولنه وپیژني. هیڅ افغان دې غوښتنه کوي نه ده چې د یو لور یا خور د زده کړې ونه کړي. بیا به داسې یو محیط چې موږ ورته د زده کړو زمینه مساعده کړې وه. موږ جلا ښوونځي جوړ کړي وو نجونو ته، موږ جلا ټایمونه جوړ کړي وو نجونو ته، او تر اخري حده پورې موږ کوشش د دې کړی چې ښځینه استادانې او یا هم عمر خوړلي مشران استادان د دوی لپاره تدریس وکړي. د طالبانو کوم وزیر ده، دوی کوم مشران دي، دوی متاسفانه غټ سوي تر ډیره پورې په پاکستان کې دي، لوی سوي په پاکستان کې دي، او هماغه د پاکستان د ملایانو او د پاکستاني سیاسيونو او استخباراتيانو تر تاثیر لاندې راغلي چې هغوی د افغانستان ټولنې او د هغې مشرانو او کورنیو ته د دې فکر کوي چې دوی خپلې لوڼې او نجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي. متاسفانه دا د افغاني ټولنې غږ نه ده. که چیرې بیا دوی وایي چې دا د افغاني ټولنې غږ ده، لږ تر لږه دې د پکتیا د نجونو حرکتونو ته وګوري، د پکتیا د مشرانو حرکتونو ته، د سروبي د مشرانو حرکتونو ته، او همدغه ډول اجازه ورکړي چې خلک
دنیا نه د پرسمیت پیژندلو تقاضا لري. دنجونو په خوانځي سره بدوی پرسمیت ونه پیژندل شي، ځکه دوی نور اساسي بشري حقوقونه تر پښو لاندې کړي چې د انتخاباتو سیستم ده، د مشارکتي نظام سیستم ده. دوی یو اوګدا ترهګریزه ماشينه لري چې قتل عامونه کړي، انسانان هم د اوس پرته له محاکمو نه وژني او بندیانوي، او زرګونه نور داسې مثالونه دوی لري چې نړۍ له دوی سره توافق ته نشي رسیدلی. دنجونو د خوانځي بندول یوازې یو بهانه ده، او په اصل کې له افغان ولس او د دې ولس له راتلونکي سره د طالبانو دښمنی په ډاګه کوي چې موږ په پوهنې وزارت کې لکلونو کلونو راځي د دې دښمنۍ شاهدان او په دې باندې ډیر خور باندې پي.
د پوهنې وزارت په خوانی ویان کبیر حقمل وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د تیر جمهوریت حکومت د یو شمیر ادارو کارکونکو شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت له یو کال پوره کېدو وروسته هم به برخلیک پاتې دي او معاش نه ورکول کیږي. دوی وایي چې د وضعیت له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
دا د تیر جمهوری نظام پر مهال د مشرانو جرګې کارکونکو دي چې وایي له تیر یو کال راهیسې بې برخلیکه دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې ستونزې حل کړي. دوی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له لورې د ملي شورا له منحلېدو وروسته دوی هیڅ امتیازات نه دي ترلاسه کړي او په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
ماش نشته، دفترونه تړل شوی، یو کال او دوه میاشتې وشوي منتظر یو چې یو ځای بس تر کړی. موږ هر یو له شلو تر دیرشو کلونو پورې دندې کړي دي.
دا یوازې د مخکنی ملي شورا کارکونکو نه دي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته بيدندې شوې دي، بلکې د نورو ادارو کارکونکو هم ورته شکایتونه لري. د تیر جمهوری حکومت د کرنې او مالداری وزارت کارکونکو فریبا وایي
موږ یوازې د تیر کال د زمري میاشتې معاش واخیست، لغه وروسته هیڅ معاش نه دی راکړل شوی او ښځو ته د کار فرصتونه هم نشته.
د کلیو پراختیا وزارت د ولسي تړون پروګرام کارکونکو میرباس شهیدزی هم وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته چې د نړیوال بانک پروژې ودرېدې، دا یو ډیر نور همکاران بې برخلیکه پاتې شول او اوس په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
دا ټول ته معلومه ده چې یو کال وروسته تیرېدو څخه د ټول همکارانو حالت په کم سرحد ته رسیدلی وي.
دا بې برخلیک مخکینی دولتي کارکونکو د طالبانو له حکومت غواړي چې برخلیک معلوم او له دې بد وضعیت یې وژغوري. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د تیر کال په زمري میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ډیرو دولتي ادارو کارکونکو تنقیس او یا هم په ادارو کې د کارونو د نشټوالي له وجې بې برخلیکه پاتې دي. د طالبانو حکومت د ډیرو دولتي ادارو خزینه کارکون کې هم پکور کړی دي او ویلي و چې خزو ته د مناسب کاری فرصت تر جوړېدو پورې د کارکون کو ته پکور مشور کول کېږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د راپورونو پر بنسټ د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي او سون توکو بیې دوه برابره لوړې شوې دي او ډېر خلک په ځانګړې توګه د مخکینی حکومت بې برخلیکه کارکوونکي وایي د عاید د نه درلودلو له امله خپلې ورځنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ. او سم یو بهرنۍ مسئله، په قرغیزستان کې نن دوشنبه ملي ماتم اعلان شوی. د قرغیزستان ولسمشر قاسم جومار توقایف د ملي ماتم اعلان وروسته له هغې وکړ چې له تاجکستان سره پر پوله په بریدونو کې د قرغیزي عسکرو په شمول د وژل سوو کسانو شمیر 950 ته ورسید. د تاجکستان او قرغیزستان پولیساتي ځواکونه له تیرو درې ورځو راهیسې له یو بل سره په نښته کې دي. نور له صفی الله ستانکزینه.
تر یک شنبه ناوخته له تاجکستان سره په پوله کې د نښتو پر مهال د قرغیزستان خواته د وژل شوو کسانو شمیر 950 ته ورسید. دا خبره د قرغیزستان د روغتیا وزارت اعلان کړه او ویل یو 340 نور کسان هم ټپیان دي چې څه باندې سل تنه په وخیم حالت کې دي. د یو وژل شوي قرغیزي عسکر الامان اورایمف مړه پرون خاور ته وسپارل شو. د هغه مور وینیرا حافظوا په ژړغوني غږ وویل
ماشوم څوبه نظامي زده کړې خوښي دي، ځکه یې په بشکیک کې لوړې پوځي زده کړې وکړې. هغه هر څه د پوځ لپاره قربانول. په رخصتیو کې هم اسم آرام نه کوه. که کوم کار به پېښېده نو عجل به دندې ته ستنېده. ویل به یې چې مور یې زما عسکر ما ته اړتیا لري، دنده مې ما ته اړتیا لري، په خپل کار مین و.
د باتکن لیلیک سلکتوز رزاقوف او ځینو نورو سره د سیمو څخه باندې 140,000 اوسیدونکو نورو سیمو ته انتقال شوي څو ژوند وژغورل شي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت د تاجکستان لوري په وسلوال یرغل تورن کړي او ویلي دي چې د گاونډي توپ او سرحدونو نړیوال اصول مات کړي او په دوی باندې بریدونه کړي. د تاجکستان خوا هم بیا ورته څرګندونې لري. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت یک شنبه ناوخته د لومړي ځل لپاره د جګړو له پیل راهیسې رسمي اعلامیه ورکړه او ویل لږ تر لږه 1.5 ملکان تر دې دمه په جګړه کې وژل شوي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې د قرغیزستان پولیساتي ځواکونه تورن کړي چې د تاجکستان په سرحدي کلیو یې ډزې کړي او ملکانو ته مرګ ژوبل اړولې. د تاجکستان د یوې سرحدي سیمې قلاچي اوسیدونکي زینب بردیه و وای نګوري په برید کې ټپي ده او اوس په روغتون کې ده.
دوی له جماعت سره ولاړ ول. یو څراغ ل اوله کېدل او چاودنه وشوه. چا ویل احرار لګېدلی. ګور مې یو دم کنټرول له لاسه ورکړو.
دواړو ګاونډیو هیوادونو د سپتمبر په 15مه اوربند هم کړی و، خو څو ساعته وروسته یې مات کړ او عسکرو یو بل ته د ټوپک خولې ونیولې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې له دواړو تاجکستان او قرغیزستان سره ښې اړیکې لري او سیاسي نفوذ هم پرې لري، د جګړو د سمدستي درېدو غوښتنه کړې او ویلي چې لانجې باید سوله ییزې لارې نه حل شي. اخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم د تاجکستان او قرغیزستان په وسلوالو نښتو خواشیني ښودلې ده. د دغه وزارت په اعلامیه کې یک شنبه ناوخته ټینګار شوی چې دا دواړه ګاونډیان دي خپلې لانجې له سوله ییزې لارې هوارې کړي او پرې نږدي چې ملکیان تر دې زیات زیانمن شي. د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د وروستیو سرحدي نښتو لامل لا سم نه دی روښانه، خو مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ سلګونه کیلومتره پوله بې نښه پاتې او د اوبو او ځمکو په سر هم کلیوالې شخړې د دې سبب شوي چې خونړۍ جګړې وشي. د پخواني شوروي دا دوه هیوادونه شاوخوا 980 کیلومتره ګډه پوله لري چې یوه برخه نه ده په نښه شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د غواو د پوستکي ناروغي په غزنی کې سلګونه غواوي تلف کړي او لا هم دغه ناروغي د خپرېدو په حال کې ده. د دې ولایت ځینې اوسیدونکو وایي چې په دې ناروغي ډېر غواګانې اخته سوي چې ځینې مړې سوي هم دي. نور حال په دې راپور کې.
دا غزنی خوګیان ولسوالۍ موکله نصرالله د غواو فارم لري. دای وای زما په فارم کې دیارلس غواوی د پوستکي ناروغي نیولې، درې زراعتي غواوی مړې سوي، لږ تر لږه دیارلس لک افغاني تاواني سوي يم. نصرالله وایي له تیرو څو ورځو راهیسې یوازې د دوی او په کلي کې د ګاونډیانو ډیری غواوې د پوستکي په ناروغۍ اخته سوې او د شیدو ځینې قیمتي غواوې مړې سوې هم دي.
دا زموږ فارم د دې کې غټه غټه زیاتې غواوې ولاړې وې، دولس دیارلس غواوې وې. نو بعضې موږ ولې بګان چې د اوس پرنس د موتو سره د غوا مریضه د قواره ټول شی خارېږي، اول ورته تبه کوي، کله چې تبه وکړه خوراک نه کوي، بعد د تبې موږ کمله دانې پخېږي، غټه غټه دانې پخېږي، لس شپې بعد دوه شپې بعد هغه سر کوي چوي، که دا برسېرنې دانې د دوه چخه غوا په صحت پیدا کوي، د نینې دانو او د نینې زړونه چلیسي.
په غزنی ولایت کې د غواو د پوستکي ناروغي چې د دغه ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې سلګونه غواوې له منځه وړي او لا هم د خپرېدو په حال کې ده. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د مرکز اړوند سیمو او ځینو ولسوالیو کې په یاد ناروغۍ ډیری غواوې اخته سوې چې ډیر شمیر یې مړې سوې هم دي. د دوی په خبره چې اوس یې ناروغو غواو ته د حیواني درملو په ځای انساني درمل شروع کړي دي، ځکه حیواني درمل نه پولګیږي. په غزنی ولایت کې د حیواني ناروغیو متخصصان هم په دې باور دي چې دغه رنځ په دې وروستیو کې په چټکۍ سره مخ په خپرېدو دی. ډاکټر حبیب الله احمد زی وایي د دې وبا د مخنیوي لپاره با کیفیته واکسین ته اړتیا ده، خو غزنی ته تر اوسه داسې غښتلي درمل یا واکسین نه دي راوړل سوي چې د حیواناتو د ناروغیو مخه ونیسي. دلته یوازې له پاکستان راوړل سوي واکسین موجود دی چې د وقایوي په برخه کې هیڅ ډول اغیزناک نه دی. د دې وبا د کنټرول په مخه د خارجي با کیفیته واکسین راوړل سي تر څو حیوانات په وخت واکسین او وقایوي تدابیر ونیول سي.
دا د حشرات نه انتقال کیږي، مقصد د دې لپاره واکسینونه هم شته او دواګانې هم شته. مخنیوي لپاره موږ کولی شو چې اول غوا پرېمینځو، بیا سوري ته ودرو، او بل دا میاسي او مچان دا شان ترې ورکو، او بل واکسین ضرور دی چې ورته ولګو.
په ورته وخت کې د غزنی ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسولین وایي دا ناروغي د غزنی نږدې ټولو سیمو ته خپره سوې او نور هم د خپرېدو په حال کې ده چې له امله یې بې شمېره څاروي مړه سوي. په یاد ریاست کې د څارویو روغتیا برخې مسول ډاکټر عقیق احمد وایي
در حدود 3000
شاوخوا 3600 غواوې چې ناروغې شوې دي له موږ سره سب دي. شاوخوا 2000 غواوې او سخوندرې د دغه ناروغۍ له ګواک سره مخ دي او موږ په غزنی کې 10% مړینه لرو.
کرنې ریاست له خلکو غوښتنه کوي چې څاروي پر دې ناروغۍ اخته وي باید ژر تر ژره د وترنرۍ او اړوند مرکزونو ته مراجعه وکړي او پر وخت یې درملنه پیل کړي. دوی وایي زیات شمېر څاروي چې پر دغه ناروغۍ اخته دي تبه، له سترګو د وشکو راتلل، له پزو افرازات او پر پوستکي د دانو راڅرګندېدل یې نښې دي. همداراز په ځینو څارویو کې د غاړې او نورو برخو پړسوب هم رامنځته کیږي چې آن د شل کېدو او د پښو د پړسوب لامل کیږي. دوی زیاتوي دا ناروغي له پاکستان څخه رالېږدول سوې چې لومړی د افغانستان سرحدي سیمو او له هغه وروسته غزنی ته رسېدلې او د مرکز په ګډون په خوګیانو، واغز، رشیدان، مقور، زنخان، ګیرو، اندړ او ځینو نورو ولسوالیو کې خپره سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مرستیال مولوي صدراعظم د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل د هیواد په 5 مرکزي ولایتونو کابل، کاپیسا، پروان، لوګر او میدان وردک کې څارویو ته 115,000 ډوزه د لمپسکین ناروغۍ پر وړاندې واکسین تطبیق کړي دي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
په کندوز ولایت کې د کیک او کلچو په خولو د غرض د شیرینی جوړولو لزګونه وړي کارخونی فعالیت کوي او په دې کارخونو کې په لزګونه وزګاره کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده. د دې کارخونو څښتنان وایي چې دوی خپل کارخونی په نویو وسایلو سمبالي کړی دي. دا هم په دې اړه راپور.
په کندوز ولایت کې د کیک او کلچو په خولو په کارخونو کې لزګونه تن ځوانانو ته د کار او روزګار بوختیا برابره شوې ده. په نومړي ولایت کې له پخوا کلونو راهیسې لسګونو د کیک او کلچو په خولو وړې کارخونې فعالیت کوي او په دې کارخونو کې لسګونو تنو ځوانانو ته د کار زمينه هم برابره شوې ده. په کندز ښار کې د کیک او کلچو په خولو د یوې کارخونې مسول نور الهدى ازادۍ راډیو ته وویل
کیک او ترکیا شیر کیک اف چاکلیټ کیک اف دغه کلچو ایرونی
موږ دلته ترکی کیک، ایرانی کیک، د شیدو کیک، چاکلیټی کیک او ډول ډول ایرانی او ترکی کلچې تولیدو. زموږ کارکونکو ټول افغانان دي چې په خوا دی په ایران او ترکی کې کار کړی وو او اوس دلته له موږ سره کار کوي.
نوموړی وایي چې د خپل تولیدات پر کندز سربیره بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو ته هم صادروي. 25 کلن منیر الله چې له 2 کالو راهیسې په کندز ښار کې د کیکو کلچو پخولو په یوې کارخونه کې کار کوي، دی وایي له همدې لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي.
کاروبار نشته، د مجبوره دي دوی ځوانان لاړ شي ایران ته لاړ شي، ترکیه کتونه فعال شي، لکه د کلچپازي غوندې چې موږ مصروفیت لرو، نور زموږ ملګري نور ځوانان هم دغسې مصروفیت لري، کاروبار وکړي، خپل فامیل ته، خپل کورنۍ ته، خپل خلکو ته خدمت کولای شي.
13 کلن ضیاءالدین امیری چې له 50 کالو راهیسې د کیکو کلچو پخولو په یوې بلې کارخونه کې کار کوي، دی وایي د کار کولو ترڅنګ د کیکو کلچو په خولو کسب هم زده کړی دی.
ازګه تجارت خوښمند استیم چې هم چې یو شرکت جوړ کړند.
موږ له نورو پنګوالو او سوداګرو څخه هم غوښتنه کوو چې دغه شان تولیدي شرکتونه جوړ کړي، ترڅو نورو ځوانانو ته هم د کار او روزګار زمينه برابر شي او د خپل کورنیو لپاره حلال روزي پیدا کړي.
په کندز کې د خصوصي سکتور سوداګر او متشبثین د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د مالی، برېښنا او د ځای په برخه کې دوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي. په یاد ولایت کې د کیکو کلچو په خولو د یوې بلې کارخونې مسؤول برات علي وایي:
بری مو دولت کومک کنه، بری مو جای بته، بری مو یک نو کومک.
له نوي حکومت غواړو چې د ځای او امکاناتو برابرولو په برخه کې له موږ سره مرستي وکړي. د پوخانی حکومت مالی سیستم دی لری کړی او د مالی نوي سیستم دی جوړ کړی، ترڅو نور پانګوال هم لاس په کار شي او دلته پانګونه وکړي.
په کندز کې د خصوصي سکتور سوداګر ټینګار کوي چې باید د طالبانو سرپرست حکومت د سوداګرو او صنعتکارانو ملاتړ لاسنیوي وکړي، ترڅو نور پانګوال هم په کور دننه په بیلابیلو برخو کې پانګونې ته زړه ښه کړي.
ستاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نصیر احمد منصور يم د ننګرهار اتمه ناحیه د دامن سیمې څخه. اورور زمنګ په ساحه کې خلک د دولتي صحي خدماتو څخه به برخې دي، په منطقه کې ساحوي کلینیکونه نه لرو. په دې خبره خو ټول په هیغو چې پوسنی وضعیت کې ټول خلک فقیر او ناچار دي. دوی دومره وسنه لري چې خپل کورنۍ ته غذایی مواد پوره کړي، نو درمل به پسې شو اخلي. باور وکړئ، کاروبار نشته، دند نشته، چې خلک نور د خپل ژوند نه پتنګ راغلي. نو د ننګرهار صحی مسلونو څخه غوښتنه لرو چې د اتمنه دامن علاقې سیمه کې د یا صحوی کلینیک جوړ کړي او یا د هم بیچاره او خلکو ته صحی خدمات وړاندې کړي.
محترمینو، ماشاءالله اوس دلته د یونیسف د پوهنې له بهر نه درته معلومات درکوم. یونیسف څو کسان راغلي وو د دې عمومي مکاتبو تثبیت یې وکولو، نو انشاءالله ډیر ته خوشبینه یو. که چیرې داسې وړوسی هم به معرف ته وده وکړي او هم به دی ډیر اکثر خون کو سوز لید سره وارسی. ما تاسو ته له امنه زحمت درکړی د محمد انور نمیزم د امنه ولسوالۍ د سید خلو د متوسطه خوونځي یو تن خون کایمه.
متاسفانه باید وایم دا ډیر د شرم خبره ده چې یو وزیر د معرف را ولاړیږي وای تاسو د ولس څخه پښتنه وکړي چې ولس د غرو په لمونه کې دغه سپښنه وکړي چې هغه د خوونځي د خلاصون سره د انجنونو د خوونځي د خلاصېدو سره موافق دي کنه دي موافق. کچېری زموږ دغه ټولنه یا زموږ افغانستان ولسونه هر وګړي د تعلیم ته لاسرسي درلودلای یا تعلیم یې کړی وای، نن به دا بدبختی او دا ډلې او ټپلې او دا جنگ او جګړې او دا په افغانستان کې نه وای. خو دا د همدغه لوی لامل هم دغه بیسوادي بی علمي ده چې داسې کسان دروسه پورې هم ستا چې هغه خپل د ملک په خیر او شر هم نه پوهیږي، حتی خپل منځنۍ زمنګر پیتوا د مرګ د خلګور کې. نو دا ډیر د خجالت ځای دی. ورور موږ مکتبونه غواړو چې د دې د مشرانو لونی په قطر او په نورو مملکو کې یا د پاکستان په کالجونو کې درسونه وایي، په پتلنو کې ګرځي، سرتور سره ګرځي، هغه دې ته د منلو دی او زموږ د خوند او مندو پر مخ باندې دی د شونځي دروازې تړلې دي. زموږ غوښتنه دغه ده چې باید ژر تر ژره کدی غواړي چې دی یو پایدار نظام او یو دوامدار نظام ولري، ولسونه ته غیر خلاصه کې د ولسونه سره مشوره واخی. الحمدلله دا اسلامي ټولنه ده، ټول مسلمانان یو، شکر دی ټول شریعت ته ژمن خلک یو. نو دغه مو غوښتنه ده چې باید ژر تر ژره د خویندو پر مخ باندې ښوونځي خلاص شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې درسي ساعت اونیز پروګرام خپریږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي طالبان د خپلو غړو د کړنو په وړاندې مسؤلیت لري. هغه دا مطلب په پنجشیر کې له محاکمې پرته د وژنو په باب د راپورونو تر خپرېدو وروسته څرګند کړی. بنت پرون وخته په یوه ټویټ کې ویلي څېړنې او هر ډول قانوني تعقیب باید په واقعي ډول د نړیوالو معیارونو له مخې ترسره سي. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ ویلي و چې د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې طالبانو په وروستیو کې په پنجشیر کې د مقاومت جبهې ځینې اسیران په صحرایي محاکمه کې په ډزو وژلي. د هلمند ولایت ځینې اوسیدونکي وایي په مرکز لشکرګاه کې د یوه کور د تلاشۍ پر مهال د کورنۍ د غړو او طالبانو ترمنځ په لفظي شخړه کې د طالبانو په ډزو دوی مېرمنې وژل سوي او شپږ نور کسان ټپیان سوي چې دوی ماشومان دي. د دغو کسانو په وینا دغه پیښه د یکشنبې ماپښین په بست کلا سیمه کې سوې ده. د پیښې انګیزه معلومه نه ده. په هلمند کې د طالبانو مسؤلان د کور پر کور تلاشۍ خبر تاییدوي خو د پرونی پیښې په اړه څه نه وایي. د امریکا متحده ایالاتونو ته د شاوخوا 80,000 افغان کډوالو پر رسیدو سره د امریکا د کډوالو اداره تر سخت فشار لاندې ده او هڅه کوي چې اضافي کارکونکي وګماري او نوي دفترونه پرانیزي. امریکا لسګونه زره افغانان پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له افغانستانه وویستل. اوس انتقاد پر دی چې د دغو کسانو د دایمي استوګنې لپاره کافي امکانات او بشري قوه نشته. ایرانی رسنیو پرون یکشنبه راپور ورکړی چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د محسا امینی له کورنۍ سره اړیکه نیولې او ژمنه یې کړې چې د دوی د لور د مړینې د پلټونو ژمنه یې کړې ده. محسا امینی تیره سه شنبه د پولیسو لخوا ونیول سوه او درې ورځې وروسته په کوما حالت کې روغتون ته ورسول سوه او هلته یې ساه ورکړه. د راپورونو پر اساس هغه څو واره پر سر وهل سوی او له همدې کبله یې ساه ورکړې ده. خو پولیسو ویلي چې د محسا زړه درېدلی و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون یکشنبه وویل چې امریکایي ځواکونه به د چین د تهاجم په وړاندې د تایوان دفاع وکړي. خو سپینې ماڼۍ ویلي چې د واشنگټن پالیسي په دې برخه کې بدله سوې نه ده. د سی بی ایس ټلویزیون په 60 منټس پروګرام کې له ولسمشر بایدن پوښتنه وسوه چې آیا امریکایي پوځیان به د تایوان دفاع وکړي. ولسمشر بایدن وویل که کومه بې ساري حمله وسوه هو. دا لومړی ځل نه دی چې بایدن وایي امریکایي ځواکونه به د چین او تایوان ترمنځ په احتمالي جګړه کې برخه واخلي. خو سپینې ماڼۍ هڅه کوي چې تر دغو څرګندونو وروسته له تبصرو ډډه وکړي. واشنگټن له تایوان سره ډیپلوماتیک اړیکې په 1999 کال کې پرې کړې. د آسیا له 20 کلونو د کم عمره فوټبال اتلولیزو سیالیو په غوراوي پړاو کې افغانستان 1-0 له فلیپین ماتې وخوړه. د آسیا د 20 کلونو کم عمره فوټبال غوراوي لوبې په عمان کې روانې دي. افغانستان په بیګانی ماتې سره له مخکې تاګ پاتې سو. افغان ټیم مخکې کوربه عمان ته 1-0 ماتې ورکړې وه او هیله درلوده چې د فلیپین په ماتولو سره بل پړاو ته لاره پیدا کړي. د طالبانو چارواکو یو شمیر مخکنی شیزینه پولیسي بیرته دندو ته ورغوښتي څو د کور پر کور تلاشي په برخه کې ورسره همکاري وکړي. هلمند هم یو له هغو ولایتونو دی چې شاوخوا 15 شیزینه پولیسي بیرته امنیه قمندانۍ ته ورغوښتل سوي دي او په کار بوخت دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور په استناد نور تفصیل له صفي الله ستانکزینه.
په هلمند ولایت کې طالب چارواکو یو شمېر افغان خزینه پولیسې بیرته خپلو دندو ته ورغوښتي دي. دا ښځې داسې وخت بیرته د پولیسو دندې مخ ته وړي چې په ټول هیواد کې د طالبانو په بیا واکمنېدو لسګونه زره خزینه کارکوونکي د زیاتېدونکو محدودیتونو په خاطر په کورونو کې نیول شوي دي. لښکرګاه کې د خزینه پولیسو مشرې تلاګولې اسوشیټډ پریس سره خبرو کې ویلي طالب چارواکو ترې غوښتي چې په پوره ایجاب کې خپلې دندې مخ ته یوسي. تلاګوله د شاوخوا 15 خزینه پولیسو مشري په غاړه لري چې دوه میاشتې مخکې د طالبانو د امنیه قمندانۍ په غوښتنه دندو ته ورستنې شوې. دوی پخوا د پولیسو په رسمي یونیفورم کې دندو ته تللې، خو طالب چارواکو یوازې په اوږدو او سر تر پایه پټو جامو کې د کار اجازه ورکړې. دغو خزینه پولیسو داسې وخت دندو ته زړه ښه کړی چې ګڼې همکاران یې پخوا په هدفي بریدونو کې وژل شوي. د لښکرګاه د پولیسو غړي قندیګل اسوشیټډ پریس ته وویل همکاران یې هدف ګرځېدې، خو بریدګر به نه و معلوم. یوازې په هلمند کې د مخکینی حکومت د شل کلنې دورې پر مهال 12 خزینه پولیس په هدفي بریدونو کې ووژل شوې. پخوانی چارواکو به تل طالبان تورنول چې په هدفي بریدونو کې دا ښځې په نښه کوي او له منځه وړي. نګار 2013 کال کې د خپل کور مخ ته په لښکرګاه کې ووژل شوه. د هغې زوی حامد خان د خپلې مور څو عکسونه په لاس کې نیولي او په ژړغوني غږ یې اسوشیټډ پریس ته وویل چې مور یې د سولې تږې وه، خو دا ارمان یې په ژوند پوره نه شو.
تر پای تر اخري شېبې پورې چې دا مرکه دلته نسته، اوس یې الله سته د سولې نارې ولي ول خدای پاک دې سولې راولي، خدای پاک دې کراري راولي. مال ولي په څه خاطر وزه ډېر ستړی.
تیر جمهوري نظام کې د خزینه او پولیسو په تشکیل باندې ډېر کار وشو او د اروپایي ټولنې لخوا یې ملاتړ کېده. شاوخوا 4000 خزینه پولیسې په دندو بوختې وې چې له ډلې ځینو په اروپا او نورو ګاونډي هیوادونو کې د پولیسو لوړې زده کړې هم درلودې. دمګړې په ولایتونو او مرکز کابل کې ډېرې محدود شمېر ښځې بیرته دندو ته ستنې شوې چې هغه هم د کور په کور تلاشیو په دندو کې ګډون لري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کې مې خبريږي. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونونو ترتیب او د دورانی عنصرونو خواص وایم. د عناصر دورانی سیستم یا پیریوډیک سیستمز اف د الیمنتس وای. د عناصر دورانی سیستم د عناصر د ویش، خواص او دورانی قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دورانی سیستم په حق له معلومات ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دورانی سیستم د تاریخچه په حق له پوه شو چې د عناصر موډرن پیریوډیک ټیبل چې دی په 1918 میلادي کال کې د یو روسي ساينس پوه لخوا چې دیمیتری مندلیف نومې دی د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصر د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصر دوري جدول کې چې دوري اصول اتلس پورې ټول عناصر دي چې د نوي شافه طبي عناصر او باقي مندې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوي دي. یعنی د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کیږي بلکې په سمبولونه د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د ایچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل شوی. اټومي نمبر یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی او هیلیم چې دوه عنصر په دوري جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون او نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی. او سمبول هم په ایچ ای سره شودل کیږي. د عناصر دورې جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري او عمودی قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونه څخه عبارت دي چې په چپه طرف کې یې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، ځلا لرونکي دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو د سعودي دغه یو مایل خط کتار دی، د فلزي او غیر فلزي چې دي دا د میټرلوټ په نامه سره یادیږي چې دا په قسم ډول سره د برېښنا جوړون تیرون کې دي. ها دا په فلزات کې دي، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې دورې سره په لکه په دا دورې جدول چې دي هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي چې یو د ایس بلاک دی، بل د ډی بلاک دی، پی بلاک دی او ایف بلاکونه څخه دغه دورې جدول په بلاکي جوړښت ترتیب شوی دی. تنسلون د الکترونی جوړښت دی، وای چې وای هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترون لري چې د مندلی د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموري عنصرونو الکترونی د انرژي شکته سیوی نیولی شکته نیولی دي چې د هغوی الکترونی جوړښت په لاندې ډول سردي. لکه د هایدروجن الکترونی جوړښت یو پاول اصلي سوی او فرعي سوی یو الکترون لري، نو پاول په تالی کې یو الکترون په مخامخ په مستقیم جهت سره شوتل سوی دی. هیلیم چې دي هغه هم د هټ په دې ترتیب سره په شکل کې لیدل کیږي، دا سپور بتال کې ټک سوی دي. وایي دلته د فرعي انرژي سویه کینی خوات عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فرعي انرژي کې سویه د الکترونونو شمېر د هغې پور بتالونو کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونه او برون پنځه الکترونونه لري چې د نور عنصرونو الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګه د برون د یو اس دوه دوه اس دوه او د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربن چې الکترونونه شپږ دي، چې پنځم شپږ الکترونونه له هم د قاعدې سره سم د پی دوه اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعې مثبت یو ده ځای نیولې دي، چې د الکترونی جوړښت یې په لاندې ډول سره دي. یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي هم جهت شکل سره ټکر دي، تاکه هم جهت شکل سره ټکر دي. کله چې دوه اوربیتالونه شمېر زیات شوی دي، به مخالف جهت شکل هم اوربیتالونه خانیې ډکې کړي دي. په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین دانه او د نیون د لاستي چې په لاندې ډول سره دي الکترونی جوړش شوتل شوی دي. همدارنګه د نیون عنصر چې دي د ال مشبو کوشه یعنی د ال شل لري، ل نیون څخه وروسته عنصر سوډیم دي چې د مندلې د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دي. د الکترونی جوړش لاندې ډول سره دي چې یو اس دوه دوه اس دوه دوه پیش پا یو درې اس دوه چې پور بیتالونه کې په دې ترتیب سره شوده سعودي.
خون کې د عناصرو د درس په دوام مخته د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او خون کې د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. خون کې به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوي، د محلولونو ځانګړتیاوي وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوي د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو د ذراتو حرکت پورې اړه لري چې کولاګاتیو ځانګړتیاوي په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرېشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د ایشو د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټول دا په بل کې نیسي. اتل هغه لټې څخه لومړی خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن، خپرېدنه، انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحل موادو ذراتو خپل سریخ پرېدو ته ډیفیوژن یا هم خریدنه وایي. لکه پوتاشیم پرمنګنای چې په اوبو کې واچو نو هغه خپل مالیکولونه چې کوي انتشار کوي او خپرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پردې ته خواره مالیکولون ترکیب مهم خوا تنفس وکړي. د عملیې ته ازموس وایي چې واره یعنی کوچني مالیکولون ته د تیرېدو اجازه ورکوي، مګر لوی مالیکولون ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وایي هغه پرده د کوچني ذرات ورڅخه تیرېږي او غټ ذرات ورڅخه تیرېدلی نه شي. د بېلګې په ډول د حیوانات انسانانو پوست چې دي نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وایي هغه کوچ چې د ازموس عمل سبب کیږي، یا په بل عبارت هغه کوچ چې د مالیکولون د نفس لامل ترکیب محیط نه غلیظ محیط خواته د نیمه قابل نفس پردې څخه ډکیږي، د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونه په ازموټیک فشار کې د ازمومیټر د سکا په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کاسي حالت عمومي معادله په واسطه شمېرل کیږي. چې معادله عبارت ده پی زر پی وی مسای کیږي ان زر پی آر زر پی ټی سره، چې په شکل کې د ازمومیټر د سکا وینو چې څنګه کولی شي ازموټیک فشار پرې اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو، ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموتیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بېلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کیښ ودل شي، په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموتیک فشار چې د سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوي محلول څخه زیات وي، دا رنګه محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک وي. که چیرې نباتي او حیواني حجرې له هغو سره هایپرټونیک محلولونو کې کیښ ودل شي، په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس ترسره کیږي چې حجرې وچي او له منځه څخه ځي. بل بیا هایپرټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغې غلظت او ازموتیک فشار د کوم سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوي محلول څخه ټیک یا کښته د بېلګې په ډول له وینې څخه لږ وي، دا رنګه محلولونه هایپرټونیک په نامه سره یادیږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایزس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چیوي او له منځه ځي. چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز چیوي حجرې موج وینو، خو بهترینه د حجرو لپاره محیط چې دي د محلولونه هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې، یعنی محلول د ازمتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږی است. د 12 ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الک سایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه ولولو او خوونکې به د دې مرکبونو خاصیتونه مونږ ته بیان کړي. د هم دو مرکبونو درس
الی سایکلیک مرکبات یا الی سایکلیک کمپاونډز وایو. چې الی سایکلیک مرکبات هغه کړنی سیستمونه دي چې واز د کاربن اټومونه د حلقې په جوړښت کې برخه لري. دا چل کوي سیستمونه مشبو او یا یو برخه غیر مشبو ده. لکه کپل په خپل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاو کې مې فعالیت کې خپل اړوند الی پاتیک مرکبات ورته دي. نو هم دې کار په لاره د الی سایکلیک مرکبات په نامه سره یادېږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي. نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرین لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات په لیپاتیک حلقوي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیپاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې شیدي کریز الکان یا سایکلو الکان نوم ایښودنه او ځانګړتیاوي کې سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه چې د کاربن د اټومونو د کړي په سیر سره تړلې وي او مجموعي فارمولې CnH2n دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند د زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخې د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي: لکه سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، سایکلوپینتان، سایکلوکسان او په همدارنګ سایکلوهپران او چې دای شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه پنځه او شپږ زولي کړي ثابت دي چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره غیر ثابت دي، چې دا ځینې چې فارمولې عبارت له سي ان ایچ دوه څخه او مرکبات عبارت له سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، پینتان، سایکلوپینتان، سایکلوکسان، سایکلوهپتان، سایکلوکتان او همدارنګه کاربن اٹمون دشمے لمحے پلان گروپوں نے ویشل کی چکنی کری ہے لے سختر چلور پوری دا کاربن اٹمون لڑے آئی ٹی نارمل کری ہے پنجو سختر وہ پوری دا کاربن اٹمون لڑے آمدار کا منجنی کری ہے داتا سختر ٹول پوری دا کاربن اٹمون لڑے چغٹ کری ہے بے دول سخذیات کاربن اٹمون پخوانستان کے لڑے سائیکلوپروپان وای چې دا به د ان الکان درې زولي سطحي جوړښت لري او د کاربن اټومونو په یو متصل عضله مثلث په شکل ځای لري او د دوی تاریخو زاویه شپږ درجه ده. د سائیکلوپروپان استحصال ډول دی وای فرند په کال 1928 میلادي کال کې سائیکلوپروپان د درې دای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګاستواسون په 1928 میلادي کال د چستر استحصال کړ چې دا یې مادلي عبارت دی چې دا ډول سره یې دتی اتصال سرتور سے بھی همدارنګ د سایکلوپروپان څنګه وای چې سایکلوپروپان یو غاز دی چې د شیدو ټک په درجه د درجه سانتیګریډ دی من په درجه د درجه سانتیګریډ دی او د کوي په هوښ کوون کې مواد په توګه استعمالي شو په کیمیاوي ځانګړتیا کې ډیر زیات ایتلین ته ورته دی. د مثال په توګه د سایکلوپروپان غیر ثابت کړي د ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګه د کسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنجیري مرکبات ځینې حاصلېږي چې دا یې ځینې مادلې عبارت دی. همدارنګ به د موس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبوه هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژنو چې دی په هغه کې غیر مشبوه هایدروکاربونونو الکینونه نوم ایښودن او دغه ځانګړتیاوې احتسالې دي. همدارنګ ډاینونو نوم ایښودن او ځانګړتیاوې وایو الکینونه وایي چې خپله د کاربون او هایدروجن غیر مشبوه مشبوه مرکبات دي چې د کاربون ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګ د اولفین په نامه سره هم یادېږي چې د دې مرکبات مجموعي فارمول د سی ان دوه ایچ ان دوه سی ان ایچ دوه ان دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دوی دوه ګونې اړیکې د یوې ګونې اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیری یا د پومومي ډول د الکینونو ساختماني ایزومیری هغه وخت باید سره ځي چې د دوه ګونې اړیکې د کاربون د اټومونو بیلابیلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه ګونې اړیکې په یو طرف پاتې وي د زیټ او یا هم سیز او که موضع دواړه خواته وي د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنی په لاین لکه په دې شکلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نومې شوتنې د چدای پاک په طریقه سره یې نومې شوتنې په لاندې ډول سره نومې پای د کاربن او هایدروجن د اټومونو هغه اوس زنجیر چې دوه ګونې اړیکې لري نشانې شي. بیا دا اوس زنجیر باید هغه خوانه وشمیرل شي چې هغه خواته دوه ګونې اړیکې ورته نږدې وي چې دا اوس زنجیر ته د الکانونو په څیر نومول کیږي. یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای ان ای او راځي او دوه ګونې اړیکې ممکن د کوچنی عدد په اساس ته نږدې مثال په توګه د ایتلین همدارنګه پینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته نومې شوتنه لیدلای شو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونې اړیکه ولري د مونو اولفین او که دوه ګونې اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونې اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادیږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاری د هغوی دروند زنجیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي. په چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول چې ایزو بیوتین همدارنګه د ایزو بیوتین په نومونو سره هم یادی لکه د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزو بیوتین او ایزو بیوتین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګه اوس نه د غیر مشبوه مرکباتو مهم مهم پکې یا الکلاین ګروپي په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیا په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکی خواص کې خپل اروند او الکانون ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانون مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایشېدو یې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په ښه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچنی مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت لري. هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمېر 15 او یا زیات وي مایع دي. د الکینونو د ایزومیري د ایشېدو ټکي ډېر سره این سیر نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو کې په دې لاندې نوم همدارنګ د دې جوړښت لیدل کې چې اتلین دي، ایتین همدارنګ پروپین یا پروپین همدارنګ همداسې نور مرکبات دي نه شدل سوي دي. د الکینونو استحصال دي. الکانونه د حرارت د حرارتي تجزیې څخه د پروپولای څخه څنګه لاسته راځي؟ یو پرسنل کې کوچنی الکین د الکانون د تجزیې څخه لاسته راوړی شو او دا طریقه د کریکینګ سپریټس په نامه سره یادیږي چې مدلې په لاندې ډول سره ده. همدارنګه د الکان د کول د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاسته راځي. د الکانون د الکول څخه په لوړ تودوخه کې عام د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجيږي او الکین لاسته راځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه ګونی اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بیلابیل ګروپونو ویشل کیږي. کومولر چې ډبل بانډ دي کنجکټ چې فارمولې عبارت دي ل اچ اچ 2 سي دوه ګونی اړیکې د کاربون همدارنګه دوه ګونی اړیکې د کاربون سي اچ 2 او سره همدارنګه کنجکټ ډبل بانډ دي همدارنګه ایزولیټډ ډبل بانډ څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دي د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال دی چې په هغه کې د ایزولیټډ دوه ګونی اړیکه موجود لري. دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاسته راوړلی شو. همدارنګه نو مشهودنه د ډاینونو عام ځانګړتیاوې په لاندې ډول دي. په یو مرکب کې د دواړو دوه ګونو اړیکو موقعیت د کاربون اټومو د شمېر له مخې تعینیږي او د مرکب د نوم ته مخه لیکل کیږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول سره دي. یو او درې بیوټوټاین دي، دوه میټایل، یو درې بیوټیټاین دي، دوه درې ډای میټایل، یو درې بیوټیټاین څخه عبارت دي. همدارنګه چې نومې شوتنه او ځانګړتیاوې نور مثالونه عبارت دي، یو پنځه هیگزاین او یو څلور پینټیټاین څخه.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننۍ درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو په همدې تمه د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دوري جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یولسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نننۍ درس په دوام د الکینونو درس واوري.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسي ساعت در سره د خوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خبرونې مو الله مل شه.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
سرو زرو پی زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت نا چاری داشن خالے سما سخت نا چاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستہ حسن خود ڈولی داشن خالی